یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ز رضوان مراد د بلال نبی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم د دفاع وزارت وی په غزنی ولایت کې د کمانډو ځواکونو پر رسیدو سره وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات هم دوام لري. د سولې عالي شورا وی په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو د دفترونو خلاصون ته اړتیا نشته. د دې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اورئ، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د امریکا پوځ وایي داسې کره اسناد یې نه دي موندلي چې په کندوز ولایت کې تیره میاشت په هوایي حمله کې د ملکي وګړو وژنه ثابته کړي. یو حکومتي پلاوی په پلچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره لیدلی دي چې اعتصاب یې کړی او د امریکا ولسمشر متحدو ایالاتو ته د ترکیې د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه دوه چنده لوړه کړې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو پوځ وایي داسې کره شواهد نه دي موندلي چې په کندوز ولایت کې د تیرې میاشتې په هوایي حمله کې د ملکي وګړو وژنه ثابته کړي. د امریکا د پوځ الوتکو د جولای په 19 نیټه د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي حمله کړې وه او په هغه پیښه کې د 14 ملکي وګړو د مړینې خبر خپور شو. د امریکا پاوز تیره میاشت د خبر د سپیناوي لپاره څیړنې پیل کړې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال مارتین اوډونل په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لیدي چې د امریکا پاوز د دې پیښې په اړه د افغان حکومت راپور او نور ټول معلومات په دقت سره وڅیړل، خو داسې موثق معلومات په لاس ورنغلل چې دا ادعا ثابته کړي. د رویټر خبری آژانس په حواله د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې د دوی لپاره د ملکي تلفاتو مسله جدي ده او که په چاردرې ولسوالۍ کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه نوي کره معلومات ورورسیږي، نو دوی به پر خپلو څیړنو له سره غور وکړي. د افغانستان د ولسمشر د امر پر بنسټ یو حکومتي پلاوی پرون په پلچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره وکتل چې اعتصاب یې کړی. د پلچرخي زندان سلګونه بندیان له څو ورځو راهیسې په غذایي اعتصاب کې دي. اعتصاب کوونکي ادعا کوي چې د زندانیانو د عفو او د بند مودې د کمیدو په ارتباط د ولسمشر د هغو ځانګړو فرمانونو څخه بې برخې پاتې شوي دي چې په خاصو مواردو کې ورکول کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو رئیس عبدالعلیم کوهستانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د اعتصاب کوونکو شمیر د 4 او 4.5 زره کسانو ترمنځ دی او د دوی غوښتنې له چارواکو سره مطرح شوې دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې به د محلي پولیسو د یونیفورم د نشتوالي ستونزه حل کړي. له دې مخکې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کړی و چې دوی د اکثرو جنایي پیښو پر مهال د مجرمانو او محلي پولیسو توپیر نشي کولای، خو د بغلان د امنیت قوماندانۍ ویان ذبیح الله شجاع په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ
پر ټولو محلي پولیسو د کورنیو چارو وزارت لخوا رالیږل شوي یونیفورمونه ویشلي دي. که کوم محلي پولیس ته نوي رسیدلي، پر دوی به دا پوځي یونیفورم وویشل شي. د هیواد په نورو سیمو کې هم خلک کو شکایتونه کړي چې په شخصي جامو کې له خپل سر وسلوالو پتنګ دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر متحدو ایالاتو ته د ترکیې د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه دوه چنده لوړه کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې لیرې د ارزښت ټیټېدو ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي، دې ته په پام سره چې ترکیې لیره د ځواکمن ډالر په وړاندې خپل ارزښت په چټکۍ سره بایلي، ده دا امر هم کړی چې د ترکیې د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه دوه چنده لوړه شي. ټرمپ ویلي چې د امریکا او ترکیې اړیکې ترینګلې دي، نو ځکه د دې هیواد د فولادو پر وارداتو تعرفه به په 50 او د المونیم پر وارداتو به په 40 وي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د ترکیې خلکو ته په وینا کې وویل:
یاستنن التنده دولاري اوروسو
که چا په خپلو بالښتونو کې ډالر، یورو یا سره زر ساتلي وي، نو باید د ترکیې په بانکونو کې په ترکي لیرې بدل کړي، ځکه دا یوه ملي او وطني مبارزه ده او دا به هغو کسانو ته چې زموږ پر ضد یې اقتصادي جګړه پیل کړې ده زموږ ځواب وي. د واشنگتن او انقرې ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د یو عیسوي کشیش له نیول کېدو او محکمې ته د هغه له استولو وروسته ترینګلې شول. 50 کلن اندریو برونسن تورن دی چې په تروریستي ډلو کې له غړیتوب پرته د ترکیې په ناکامه پوځي کودتا کې یې برخه درلوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي په چین کې شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان د تروریزم ضد مرکزونو کې ساتل کیږي. د سازمان وایي میلیونونه نور اړ ایستل شوي چې اصلاحي کمپونو ته پناه یوسي او د چین په لویدیځ کې د سیمې د توقیف د یو لوی کمپ بڼه خپله کړې ده. د ملګرو ملتونو د نژادي تبعیض په وړاندې د مبارزې کمیټې مرستیالې ګی مک ډوګل پرون وویل د اویغور مسلمان اقلیت ډیری کسان په کوروا کې سیمه شینجیانګ کې نیول شوی دي چې په کوم جرم په مناسب ډول نه دي تورن شوی او په محکمه کې محاکمه شوی هم نه دي. میرمن مکډوګل وویل د هغو د ګڼ شمیر ترلاسه شویو کره راپورونو له کبله دوی سخته اندېښنه لري چې پکې ویل شوی چین د مذهبي افراطیت پر وړاندې د مبارزې او د ټولنیز ثبات د ادعا په نوم د اویغور بلتون پاله سیمه لاند محلی کم ته په ورته ځای بدله کړې. دا ځای د نورو له سترګو پناه ساتلی او په داسې سیمه بدله شوې چې له بشري حقونو محرومه ده.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورېدل. دفاع وزارت وی په کندز په غزنی ولایت کې امنیتی وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی او د وسلوالو پر ضد په ځینو سیمو کې تصفوي عملیات دوام لري. په روانه خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا وایي په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو دفترونو ته اړتیا نشته. دا هموري چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوریدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ته د کمانډو او ځانګړو ځواکونو په رسیدو سره اوس دغلته وضعیت په مکمل ډول د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی او د ښار په څنډو او یو شمېر سیمو کې تصفیوي عملیات کوي. دا چې په غزنی کې وضعیت څه ډول دی او افغان چارواکي په دې اړه څه وایي همدا شیبه زموږ همکار محمد پردی حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. حدیث پردیس د غزنی وضعیت څارلی دی. پردیس، په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
کوته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې غزنی ته د افغان کمانډویانو پر رسیدو دغلته وضعیت اوس بیرته عادي شوی او د غزنی د ښار کنټرول په بشپړ ډول د افغان ځواکونو سره دی. د دفاع وزارت په خبره د کمانډویانو پر رسیدو باندې په دغه ولایت کې په غوسیمو کې چې وسلوال مخالفین یا طالبان موجود وو او تحرکات لرل د هغوی پر ضد عملیات پیل شوي دي او دا عملیات به تر هغو دوام وکړي چې په بشپړ توګه سیمه تصفیه شوی نه وي. د وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پرون مونږ خپل تار تر غزنی پورې ورسول او اوس غزنی تر کنټرول لاندې دي او مونږ هم په غزنی کې خپل ټول آمدګیګان نیولې چې په غزنی کې یو مضبوط کمربند جوړ شي او د دشمن په هغه خوا کې سي تخته لري د مونږ تصفیه عملیات ور روان دي.
د ښاغلی راتمنش په خبره په غزنی د طالبانو په حمله کې له 150 زیاتو طالبانو ته وشل شوې دي او ګڼ نورو ته البته دوی جوړل شوې دي، خو د افغان ځواکونو ته د اوخت تلفاتو په اړه څه ونه ویل. مراد صاحب تر اوسه پورې د غزنی په رابطه باندې البته د تلفاتو ضد و نقیض راپورونه ورکول کیږي، تر اوسه پورې هم دقیق معلومات نشته. او بله مسله دا چې موږ هڅه وکړه چې په غزنی کې لاخیز معلومات واخلو، خو مخابرات شبکیال ته کار نه کوي او ټلیفونونه کار نه کوي، خو بیا هم وتوانېدو چې د غزنی د ولایتي شورا له ماوین امین الله کامران سره د غزنی د وضعیت په رابطه باندې خبرې وکړو. د ښاغلي کامران په خبره چې غزنی ښار اوس افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی، اما په د غزنی د ښار په څنډو کې اوس هم طالبان شته او مقاومت لري او تحرکات لري، چې د ده په خبره باید افغان ځواکونه دغه مسلې ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي. ښاغلي کامران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خو په ولسی جرګه کې د غزنی یو شمیر استازي دوی به انتقاد کوي او وایي چې دوی وار لمخه د غزنی چې کوم تحرکات دلته د وسلوال مخالفینو یا طالبانو شته او یا موجود وو، په دې رابطه باندې حکومت سره خپل اندېښنې شریکه کړې وي. خو دوی البته وایي چې حکومت په دې رابطه باندې جدي اقدامات ونه کړل او بالاخره د دې سبب شو چې په دومره لوی تعداد یعنی قوي حمله د غزنی په ښار وشي. دوی انتقاد کوي چې د غزنی په رابطه باندې باید حکومت جدي ګامونه واخلي او اجازه ورنکړي چې بیا هم غزنی لکه څنګه چې تیر ورځ د طالبانو له تهاجمي حملو سره مخامخ شو داسې حملې ترسره شي. له ډلې قیوم سجادي ازادي راډیو ته وویل چې غزنی له پخوا راهیسې ناامني پکې شته، اما دا چې دغه ناامنیو مخنیوي څنګه کیږي دا د حکومت مسؤلیت دی او په دې رابطه باندې باید ولس ته قانع کوونکی ځواب وایي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه. دوستانو محمد حدیث پردې سوچې د غزنی د روسي وضعیت پړې تازه معلومات له تاسو سره شریکول. د چارو شمیر کارپوهان وی هر کله چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې زیاتېږي دغه شان امنیتي پیښې رامنځته کیږي. له دې کارپوهانو څخه یو هم د محمد اګل مجاهد دی چې د پوځي چارو کارپوه دی، وایي چې د غزنی په حمله کې یو شمیر کړۍ لاس لري. محمد حدیث پردیس ورسره خبرې کړې دي.
بدون شک ته دا کم وخت په افغانستان کې خلک دې ته لیوالې چې د سره یو ځای شي او سولې ته ورسیږي، ثبات ته ورسیږي. د افغانستان دښمنان هغه په خارجي کړۍ استخباراتي کړۍ او د بعضي علاقات په منطقه او فرا منطقه او د غټو قدرتو دي چې د افغانستان د جنگ نه ګټه پورته کوي. دوی لاس په کار سي په یو ولایت باندې په یو ځای باندې راټولې کړي حملې وکړي. زه فکر نه کوم چې په دې حمله کې د غزنی د طالبانو ډېر غټ لاس نه وي. دلته نور حلقات ته د غزنی د ډېر عمر نه هم نه و حکومت هم دې ته خاص توجه نه ده کړې. د باسازۍ او نوسازۍ د کار دپاره زمینه نه ده مساعده شوې.
تاسو وویل چې په غزنی باندې حمله په دې کې استخباراتي کړې هم لاس لري. کلک دا د غزنی ولایت د ستراتیژیک اهمیت پر رابطه باندې چې ولې مثلا استخباراتي کړي کوشش کوي چې تاسو ته بهتر معلومات کیږي چې ډیر وخت رئیس په غزنی کې جنگ شته او کله شدت پیدا کوي کله کمی.
غزنی یو د ولایتونو رئیس دلته د معدني لحاظ معدن نیات هم ډیر دي کوم حالت دې موجود دي. په دې کې هم خلک تلاش کوي. یو مرکزی نقطه ده د وصل نقطه ده د قندهار زغبول او د میدان وار وجنه د توجه ده سي لکه محروم پاتې خلک دي. نو په دې سم دغه مشکل په غزنی کې دی. غزنی د ډیر عمر نه هم نه واقعا حکومت هم دې ته خاص توجه نه ده کړې. کومې لارې چې د ورسوالۍ غزنی مرکز ته وصل دي دا لارې اکثر نه هم نه او د مخالفینو په لاس کې. نو زه هیله من دا جنګ په مجموع کې زه جنگ را دوم جنگ اصلا ګټونکی نه لري.
پوښتنه مې دا کوله چې غزنی اول ځل نه ده چې دلته طالبان په دومره لوی تعداد راټولېږي او حمله کوي، تر دې مخکې په فرا باندې ممداسي ورته عمله شوی و د خارزینو سیمو ته طالبان رانوتل چې بیرته په شاو تمبول شول. قندوز هم دوه ځل مثلا دا تجربه تکرار شوی. پښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت یې په ټوله کې افغان ځواکونه ولې نشي کولای چې د دغه حملو مخه ونیسي، او یا که تاسو فکر کوئ چې د حملې ډیر په لوی یعنی ډیر په لویه کچه دا سازماندهي کیږي که څنګه؟
بدون شک د افغانستان او د افغانستان امنیتی ځواکونه په تمام افغانستان کې تقریبا فعلا په نه ولایتو کې کمی سرویګان چې په شدید جنگونه روان دي. طالبان هم اکثرا په یو ولایت باندې حمله کوي، دوی د څو ځایونه بشر راټولېږي. تاسو ګوزلي چې په جوزان کې کمی د داعش سره جنگونه شروع شي، او حتی د هلمند نه طالبان هغه جنگ ته راغلي وو. نو د بعض ځایونو باندې پلان نیسي طالبان او مخالفین دولت افغانستان هغه شر ورته کوي د نورو اکثر سیمونه د نورو ولایتونه، لکه په غزنی باندې په یقین درته وایم چې زابل نه د قندهار نه او د هلمند نه داسې د میدان وردګو نه به د طالبان راټول شوي او ته غټ هجومي حمله یې کړې ده.
د غزنی د امنیتی وضعیت او د غلطه د امنیتی تدابیرو او پر دې خار د طالبانو د ورستۍ حمله په اړه مو د پوزیشن هرو د کارپو محمد اګل مجاهد څرګندونه ورولې.
جنگ نہ غواړو، موږ سلحا غواړو، موږ ویرانی نہ غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نہ غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نہ غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نہ غواړو، موږ خوشحالی غواړو.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه چې ناجیه صاحب وړاندې کوي.
بغلان کې سلو میرمنو د خوراکي توکو پروسس زده کړ. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې د بغلان ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست درې ورځنی روزنیز پروګرام په جوړولو سره سلو میرمنو ته د خوراکي توکو د پروسس لارې چارې وښودلې. د بغلان ولایت د کرنې رئیس عبدالوهاب خیرزاده وایي چې د خوراکي توکو د پروسس د لارو چارو زده کړه د میرمنو له اقتصادي ځواکمنتیا سره مرسته کوي. ګډونوالو میرمنو د پروګرامونو له جوړولو د هرکلی ترڅنګ د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د لا زیاتو مرستو او همکاریو غوښتنه وکړه. د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د مچیو د روزونکو ټولنه جوړوي. د دغه ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د دغې ټولنې په جوړېدو سره به په یاد ولایت کې د شاتو د خرڅلاو ښه مارکیټ جوړ شي. نوموړي وویل دا مهال په پکتیا کې د شاتو د مچیو نږدې 1,60,000 صندوقونه موجود دي. د پکتیا د کرنې ریاست په وینا دا مهال د دغه ولایت شات سعودي عربستان، امارات او قطر ته هم صادرېږي. نن د کابل په بازارونو کې پم د ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1,580 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2,200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,140 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 3,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2,000 افغانۍ 50 پوله، یو اروپای یورو 2,000 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 595 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یمن کې د تیرې اونۍ د هوایي حمله په اړه د کره او شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. اسمت ساروان راسره په سټوډیو کې دی، د دې موضوع نور جزئیات به راسره شریک کړي.
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري په یمن کې د هوایي حمله په اړه د باوري او شفافې پلټنې غوښتنه کړې ده. د یمن د شمال پر یوه بازار د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د بمباری له کبله لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي وو. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر کرین پایرس وویل د امنیت شورا غړیو په دې اړه او د غرض د یمن د نورو پیښو په اړه ژور خپګان ښکاره کړ. دوی د باوري او شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. پیرس چې د اګست میاشتې لپاره د امنیت شورا مشر دی د خبري وروسته لدې وکړه چې د ملګرو ملتو یو جګپوړي مقام پر یمن د هوایي حملې په اړه د امنیت شورا د 15 غړیو ته معلومات ورکړل.
دا حمله د یمن په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا هوایی برید د یمن د تیر پنجشنبه په ورځ چې د اګست نهمه وه د یمن د شمال په سعاده ولایت کې پر یوه بازار شوې وه او راپورونه وایي چې د یوه ښوونځي د زده کوونکو بس په نښه شو چې له کبله د 90 تنو د وژل کېدو تر څنګ یو شمېر نور ژوبل شول. له حملې وروسته په یمن کې شیعه حوثي وسله والو د دې برید مسؤلیت د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو په غاړه وباله.
سروان صاحب، د سعودي عربستان خود د ائتلاف مشري کوي او حوثي اغان هم تورونه پیلا غولي په خپل سعودي چارواکو سویلي دي حمله باره کې.
د سعودي عربستان رسمي خبري آژانس خپل هیواد د یو چارواکي په قول چې نوم نه دی اخیستل شوی ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ژمنه کړې چې په یمن کې په عملیاتو کې د تیروتنو او لنړیوالو قوانینو د سرغړونو د ادعاګانو په اړه څیړنې کوي او سرغړونو ته سزا ورکوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو چې په یمن کې په دې وروستیو کې په یوې هوایي حمله کې د ملکنه د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو د مسئلې په اړه وروستي جزئیات در سره شریکول. د افغانستان د سولې علي شورا وایي په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو دفترونو ته اړتیا نشته. د یاد شورا مرسیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل د دفترونو د ډیرېدو پر ځای باید په اصلي هدف چې هغه سولې ته رسیدل دي تمرکز وشي. په نړیوالو چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاحکار محمد امین کریم بیا وایي چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی او ملاتړ کوي چې د سولې لپاره کیږي. یوسف خانزدران په دې اړه نور جزئیات راټول کړي دي.
په داس حال کې چې په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د نوي دفترونو د پرانیستو ویل کېږي، د افغانستان د سولې عالي شورا غوره ګڼي چې د دفترونو د ډیرېدو پر ځای په اصلي ستونزه تمرکز وشي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل د قطر دفتر د طالبانو یو مناسب ادرس دی چې که اراده موجوده وي د همدې لارې ستونزې حلیدای شي. دی که څه هم د نورو دفترونو اړتیا نه ویني، ولې وایي چې که د مذاکراتو لپاره کوم بل ادرس غوره کېږي هم ستونزه نشته.
ضرورت بیا نه وي یو هغه چې هغوی د پاره سیاسي دفترونه په ټولو ولایت مملکتو کې خلاصېږي هغه د مملکتو د خپل تاسو ډېر ضرورت نه لیدل کېږي، ځکه چې مسله هل کېږي د افغانانو سره د افغانستان په منځ کې چې مسله هل کېږي هو په هغه مملکتو کې دغه شته دي، دا سفارتونه شته دي. که نه بیا به هماغه سفارت د ټولو مشترک سفارت وي ټول مشکل به هماغه حل کوي. که نه اصلي هدف یې اصلي مسله خو همدا ده اساس باندې زیات توجه دې خبرې ته پکار ده. اول یو ادرس پکار ده چې هغه ادرس اوس خطر دی.
دا په داس حال کې د چې ځینو رسنیو د لوړ پوړو افغان چارواکو له قوله لیکلي چې ټاکل شوی د قطر د دفتر تر څنګ په نږدې راتلونکي کې په تاشکند او دوبۍ کې هم د طالبانو دفترونه پرانستل شي. دغه سرچینو ویلي چې په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې دغو دفترونو له لارې به طالبان د افغان حکومت او بهرنیو هیوادونو سره د سولې خبرې تعقیبوي. دنیا او ورځپاڼې بیا لیکلي چې طالبان ته نږدې کسان هم په تاشکند او دوبۍ کې د دفترونو پرانستل تایید کړي، خو دغې ډلې تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. سرچینو دا هم ویلي چې د دغو دفترونو له پرانیستلو وروسته به د دوهې دفتر د طالبانو تعلیمي، د دوبۍ دفتر به د تګ راتګ او اړیکو، او د تاشکند دفتر به د دغې ډلې سیاسي کارونه پر غاړه لري. له دې وړاندې ازبکستان د سولې د خبرو لپاره له طالبانو سره د اړیکو هم ویلي دي. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاحکار محمد امین کریم وایي دوی د سولې لپاره له هر اخیستونکي ګام هرکلی او ملاتړ کوي.
قرض مسلم این است که مؤثرترین موقف ای خواهد بود که طالبان دفتر رسمی خود را در تحت حمایت تضمین شده داخلی و خارجی در داخل کشور و در پایتخت کشور استفاده بکنند. ولی علای حال اگر دفاتر در تاشکند و امارات و جای دیگر به خاطر پیشبرد پروسه سال ایجاد میکنند و تنها به خاطر از این کار ما از این مطلب حمایت میکنیم.
لدې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې طالبان که هر چیرته وغواړي دی چمتو دی ورسره خبرې وکړي، خو امین کریم چې د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د بهیر مرکچی هم پاتې شوی غوره ګڼي چې که طالبان د سولې د خبرو دفتر په کابل کې پرانیزي اغېزمن به وي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د یوسف زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي په بېلابېلو هېوادونو کې د طالبانو د دفترونو خلاصولو ته ضرورت نشته، بلکې تمرکز باید د سولې موضوع ته وي چې دا هدف ترلاسه شي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د غزنی د امنیتي وضعیت او پر دې ولایت د بریټ په اړه د کابل ورسپانو هم مقاله او مطالب خپرې کړي دي. زموږ همکار حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
د کابل ورسپانو د نن ورځې اکثره مطالب پر غزنی د طالبانو پراخې حملې او د انتخاباتو په تړاو د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ روان بحثونو ته ځانګړې شوې دي. ویسا ورسپانې لیکلې ده چې پر غزنی له څلورو لورو حملو د لومړنیو امنیتي کمربندونو ماتولو سره ښار ته ننوتل یو ځله بیا دا وښوده چې طالبان لا هم خطرناک پوځي ځواک دی. ورسپانه لیکي چې په جوزجان کې د طالبانو لخوا د داعش د ډلې ځپل، ننګرهار کې د داعش پر خلاف د طالبانو د سرې قوې چمتووالی او بالاخره د غزنی پرونی حمله دا ښیي چې د افغانستان په جګړه کې طالبان اوس هم د معادلې د بدلون توان لري. ورسپانه لیکلی دی چې پر غزنی د طالبانو لخوا دا حمله داسې محل شوې ده چې وسوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې په قطر کې له طالب مشرانو سره د سولې په باب خبرې وکړي. ورسپانه وړاندې د دې خبرو په اړه په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر څرګندونې راغستې دي او لیکلی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو د افغان حکومت مشروعیت کمزورې کړې او طالبانو پر دې سیاسي وجاهت وګاټه. ورسپانه لیکلی دی چې همدغه سیاسي وجاهت طالبانو ته پر غزنی د دومره پراخې حمله جرأت ورکړې. سرخط ورسپانې به لیکلی دی چې غزنی لا پخوا سقوط و او دا ځکه چې د ورسپانې په وینا د غزنی په اکثره ولسوالیو کې د مرکز پرته ټولې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي او حکومت پکې نشته. ورسپانې لیکي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ځینو کړیو د برلاسي د توطیې پر اساس اکثره ولسوالۍ په لوی لاس ناامنه کړې شوې دي او داسې قومندانان ورته لیږل شوي دي چې په هیڅ نه پوهیږي او په قصدي ډول یې ځینې سیمې طالبانو ته خوشې کړې دي. د ورسپانې په باور په کوم ولایت کې چې هر څه پټه په ولاړ وي د هغه سقوط ته اړتیا نشته او پر طالبانو به هسې خپل ځانمرګي او جګړه ماران اضافه و چې پر دغه ولایت حمله کوله، کنه نو طالبانو چې څه غوښتل هغه په دې ولایت کې کولی شول. ورسپانې په پای کې خبرداری ورکړی دی که د دغه ولایت په اړه بې غوري همداسې دوام وکړي د ولایت خو سقوط دی، خو ورسره بامیان، اروزګان، میدان وردګ، پکتیکا، زابل او نور هم سقوط وبولی او کابل تر جدي ګواښ لاندې. پر غزنی د طالبانو حمله داسې محل شوې ده چې د ځینو نورو ورسپانو په وینا سیاسي ګوندونو او خوځښتونو د پخلاینې د بهیر لپاره د یو ملي پلاوي د ټاکلو اعلان کړی دی. دنیا ورسپانې لیکلی دی چې دغو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو د جمعې په ورځ له یوې غونډې وروسته یوه اعلامیه خپره کړې او پکې له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتل شوې ده چې د دغه پلاوي څخه د ملاتړ وکړي. په اعلامیه کې له طالبانو هم غوښتل شوی دی چې د افغانستان د خلکو د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي. ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د دغو سیاسي ګوندونو دا خبرداری هم راغستې ده چې که د انتخاباتو د بهیر د روڼتیا لپاره اقدام ونه شي نو د فاسدو انتخاباتو د مخنیوي لپاره به دوی مجبورا نورې لارې خپلې کړي. ورسپانې لیکلی دی چې دغو سیاسي ګوندونو حکومت ته دوه اونۍ وخت ورکړی چې د انتخاباتو د روڼتیا په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. ملي آرمان ورسپانې بیا د همدغو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو په حواله لیکلی دی چې د حکومت مشران د رڼو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره سیاسي اراده نه لري. ورسپانې لیکلی دی چې سیاسي ګوندونو او خوځښتونو دا غوښتنه هم کړې چې د رای ورکوونکو نوملیکنه دی د بایومیټریک سیستم له مخې وشي او نړیواله ټولنه دی په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغانانو د غوښتنې ملاتړ وکړي. انیس دولتي ورسپانې که څه هم د سیاسي ګوندونو د غونډې او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت شورا په غونډه کې په دې ټینګار کړی دی چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره تخنیکي مطالعې ته اړتیا ده. ورسپانه لیکي چې ولسمشر د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې په راتلونکې غونډه کې د له یو مشخص بدیل سره حاضر شي.
اپل کمپنۍ د بیچلونکو موټرو په برخو کې تازه پرمختګونه کړي دي. دا چې څه پرمختګونه کړي لیسمت سروانی ورو
اپل کمپنۍ د اوتومات یا بې چلوونکو موټرو په مخکنۍ شیشه کې د یوه داسې سکرین د اختراع حق ثبت کړ چې د موټر او د هغه د سپرلیو ترمنځ ارتباط ټینګوي. دا شیشه د لارې حالت او نقشه په بې چلوونکي موټر کې ثبتوي. اپل له یوې مودې راهیسې د بې چلوونکو موټرو په ازمیښت بوخت دی، خو د خپلې دې پروژې په اړه یې معلومات نه دي خپره کړي. په همدې لړ کې پټنټلی اپل ویبپاڼې افشا کړه چې اپل د اتومات موټرو په برخه کې له فلوکس واګون سره همکاري پیل کړې ده. اپل د امتیاز د حق اخیستلو په مهال ویلي چې د موټر سپرلی د دې سیستم په وسیله له نورو موټرونو سره په فیس ټایم کې ارتباط ټینګولی شي. دا سیستم همداراز کولی شي چې د موټر د سپرلیو له حاله خبر شي او ورته معلومیږي چې آیا بیریدلی دي. په داسې حالت کې موټر په خپل وضعیت کې بدلون راولي چې سپرلی ډاډه شي او بیری ختمه شي. دا وسیله د شاوخوا موټرو د وضعیت په اړه هم خپلو سپرلیو ته معلومات شي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورېدو لسیم بجې شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا پوځ وایي داسې کره شواهد یې نه دي موندلي چې په کندز ولایت کې د تیرې میاشتې په هوایي حمله کې د ملکي وګړو وژنه ثابته کړي. د بغلان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په ډنډغوري سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو په پوځي عملیاتو کې د یو قومندان په ګډون اووه تنه وسلوال وژل شوي او یو شمیر نور د کومنډو ځواک لخوا اسیران شوي دي. په شمال کې د شاهین قلوردو ویاند په دندغوري کې د طالبانو د سرقتې د مشر او د هغه د شلو جنگیالیو د تری تم کېدو خبر ورکوي او وایي چې د دوی د مهماتو دوه لوی زیرمې هم له منځه وړل شوي دي. د ولسمشر اشرف غنی له حکم سره سم یو دولتي پلاوی د پلچرخي زندان له هغو بندیانو سره لیدلی دي چې د نه خوړو اعتصاب یې کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ متحدو ایالاتو ته د ترکیې د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه تقریبا دوه چنده لوړه کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي چې له ترکیې د فولادو پر وارداتو تعرفه به په سلو کې 50 او د المونیم پر وارداتو به په سلو کې 40 وي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي په چین کې شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان د تروریزم ضد مرکزونو کې ساتل کیږي چې وای د اصلاحي کمپونو بڼه لري.
تاسو ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه د زهرو کاروان 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني. زاودن لافي همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې 2000 لیټر هغه تیزاب نیول سوي چې د نشي موادو په جوړېدو کې کار ځنی اخستل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
د بلخ ولایت پولیسو درې کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر وحید الله ایزدیا رسنیو ته وویل چې دا درې کسان د مزار شریف ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. له نیول شویو کسانو سره نږدې 2 کیلوګرامه چرس، 230 ټابلیټ کا ګولۍ، 200 امریکایي ډالر او تر 14,000 ډیری افغانۍ هم نیول شوي چې د نشي موادو له خرڅلاو څخه ترلاسه شوي وي. په بدخشان ولایت کې له یو کور څخه په لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ترلاسه شول. د بدخشان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کشف عامر نثار احمد جهانگیر د سه شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د مخکنیو معلوماتو مخې پارګو ولسوالۍ کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال 250 کیلوګرامه تریاک ونیول. یاد دې وی چې د نیول شویو نشي موادو په تور څوک نه دی نیول شوی. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د یو وتی عملیاتو په ترڅ کې تر یو ټن ډیر نشي مواد نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات په 13 ولایتونو کې ترسره شوي چې په نتیجه کې د یو لوی قاچاق کوونکي په ګډون لسګونه نور قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي.
د دې پیښو په تړاو 115 تورن کسان نیول شوي چې په دې ډله کې درې یې ښځې دي. په نیول شویو کسانو کې د نشه یي موادو یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی چې د نشه یي موادو سره د مبارزې کارکوونکو په کندهار ولایت کې نیول دی.
په نیول شویو موادو کې دوه ډوله کیمیاوي مواد شامل دي چې د نشه یي موادو او نشه یي ګولیو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د حامد کرزی په هوایی ډګر کې یو تن بهر ته د 400 د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلی چې نیول شوی کس 1 کیلو او 102 ګرامه چرس په خپل سفری باکس کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې دوبۍ ته قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیو. په دوو ورسیو اونۍ کې 300 ډیر کسان د حامد کرزی له هوایي ډګر څخه هند او دوبۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې تېر اونۍ د نشه یي موادو د قاچاقو په تور تر 1 ډیرو کسانو دوسی د څیړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا 1 کسان چې د افغانستان د 15 ولایتونو اوسیدونکي دي د نشه یي موادو په 9 پیښو کې نیول شوي او له دوی سره 6 کیلوګرامه هیروئین، 23 کیلوګرامه تاریاک، 195 کیلوګرامه چرس، 14 کیلوګرامه خشخاش، 115 کیلوګرامه شیشه، 104 لیټره الکولي مشروبات او 40 ټابلیټ کاګولۍ هم نیول شوي دي. دا یادونې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې 3 تنو یې غوښتل چې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته هیروئین قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هرات ولایت کې 2000 لیټره هغه تیزاب نیول شوي چې د نشه یي موادو په جوړېدو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
دا په لویه اندازه کیمیاوي مواد چې زموږ تر څارنې لاندې وو د استام کلا په ګمرک کې ونیول شول.
په کندوز ولایت کې معتاد ماشومان ډیر شوي دي. له نشو څخه د ځان ساتلو په اړه له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه لرو.
وقایه د مور په بدن کې چې هغه جن شروع تر سپینګری توپ پورې دا مرحلې فرق
د فوزیه خاطره به واورو چې وای د مینې له خاطره په نشو وخت سوي ده.
15 ورځې مخکې د خاله زو شهید سوی وو. باور وکړم چې پناه در سره ده. ټول ما په باندې جګر خور کور مور هر څه راځي پاتم.
او د خبرونې په پای کې ډرام هم لرو.
کاورار اوس دا وای چې ته خدمت دیو.
بس خدمت ده چې غشيان راکا
ته ودرېږي چې زو ګورم چې څه خوب نه وي.
هیڅوک نشته. ما ول شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. هغه کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو په جوړېدو کې کارول کیږي په پله پسې ډول ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته رالېږل کیږي. د هرات امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې قمندان حمیدالله نصرتزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په ورځ د اسید انډروید په نوم 2000 لیټره تیزاب نیولې دي. دا تیزاب د اسلام کلا په ګمرک کې په داسې حال کې نیول شوي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کېدل. د افغانستان د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي ټول هغه مواد چې د نشه یي موادو په جوړېدو کې کار ځنې اخیستل کیږي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي چې دې کار په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید ته لاره هواره کړې ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د هرات ولایت پولیسو د سیشنبې په ورځ د اسلام کلا په ګمرک کې په لویه اندازه کیمیاوي مواد نیولې دي چې له چین څخه ایران او بیا له هغه ځای افغانستان ته کاچا کېدل. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حمیدالله نصرزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا د اسید انډرایټ په نوم تیزاب ول چې د نشه یي موادو په پروسس او جوړېدو کې کارېدل او ارزښت یې 2 میلیونه ډالرو ته رسیږي. خاغلی نصرزاده وای په پام کې و چې دا تیزاب د هیروئین او کریستالو د تولید لپاره د فرا ولایت بالا بلوک ولسوالۍ ته انتقال شي.
دا په لویه اندازه کیمیاوي مواد چې زموږ تر څارنې لاندې وو د استام کلا په ګمرک کې ونیول شول. تر څارنې لاندې موټر چې 40 فټه لوړ کنټینر پکې بارو او غوښتلې چې د پاکوونکو مایع موادو په نوم افغانستان ته قاچاق کړي. د تلاشی پر مهال ونیول شو او له دې کنټینر څخه د اسید انډراید په نوم 350 ډبې تیزاب ترلاسه شو.
د ملګرو ملتونو ادارې د ورستی سروې پر اساس ډیره برخه کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي. خو د افغانستان دولت وایي چې د نشه یي موادو د پروسس او تولید لپاره ټول کیمیاوي مواد له گاونډوي هیوادونو په تیره بیا د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته کاچا کیږي. په تیرو دریو میاشتو کې افغان ځواکونو وکولای شول چې څلوېښتنه هغه کیمیاوي مواد ونیسي چې له ایران څخه افغانستان ته کاچا کېدل. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې کوکنار یوازې کرل کیږي، خو هغه کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته کاچا کیږي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار زیاتوي چې گاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو د ترانزیت او قاچاقو اصلي لاره ده.
افغانستان د خامو نشه یي موادو یا تاریاکو تولیدونکي هیواد دی، خو کله چې له تاریاکو څخه نور نشه یي مواد جوړیږي، د دې نشه یي موادو د جوړیدو لپاره یو ډول کیمیاوي موادو ته اړتیا ده چې دا مواد په افغانستان کې نشته. د افغانستان نشه یي مواد یو نړیواله غوښتنه ده چې په دې برخه کې ګاونډي هیوادونه مهم رول لري، او دا مواد له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د ګاونډیو هیوادونو په مرسته قاچاق کیږي. دغه ډول کیمیاوي مواد هم د سیمې هیوادونو له لارې افغانستان ته راوړل کیږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي ګاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو په قاچاقو کې د لاس لرلو تر څنګ د نشه یي موادو د تولید د ډیروالي سبب هم ګرځېدلې دي چې د سیمه ییزې ستراتیژۍ په نوې طرحې کې دې موضوع ته جدي پاملرنه سوې ده. د دې طرحې پر اساس به ګاونډي هیوادونه مکلف وي چې افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
محمد ایاز ترنکو چې په هرات کې د نیول سوو تیزابو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس په کندوز ولایت کې د محتاجو ماشومانو له حاله خبرو. په کندوز ولایت کې د محتاجو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې د ماشومانو محتاج کېدلو اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې یو شمېر ماشومان د مهاجرت پر مهال محتاج شوي او ځینې نور بیا د خپلو کورنۍ لخوا په نشو اخته شوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
پر مخدره توکو د کوچنیانو احتیاط د کندوز د روغدو کسانو د درملنې روغتون چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز د روغدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له داسې پیښو سره مخ شوي دي چې په کوچنیانو کې پر مخدره توکو د احتیاط د نښو او نښانو ښکارندوینه کوي. د کندوز د روغدو کسانو د درملنې روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګروپ صحابي ما با طفل روبرو شدن که عمر از او بیش از 10 سال نبوده. او ما
تخمید سمیس کارتون که لداز ماشوم سر مخشوی چې عمر یې له لسو کالو څخه پورته نه و، خو پر مخدره توکو معتاد شوی و. او برسیره پر دې د امام صاحب ولسوالۍ څخه هم یو یوولس کلن معتاد ماشوم دلته د درملنې په خاطر راوړل شوی و، او هغه په ایران کې چوپانی کوله او هلته یې چې کوم کس ته چوپانی کوله نو د هغه شخص لخوا جبرن پر مخدره توکو معتاد شوی و. ښاغلی میاخیل وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د کوچنیانو ترمنځ د احتیاط ترویج دوی سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې دغه شمېر ماشومان د خپلو کورنیو له لورې متاد شوي دي.
در یکې دو ولسوالۍ کې نامشه احتراما نمیگیریم در روج هم این مردم برای اطفال خود تریاک.
د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې چې د احترام په خاطر زه یې نوم نه اخلم، ځینې غالۍ اوبدونکې ښځې د خپلو کوچنیانو ته تریاک ورکوي تر څو هغوی بېده شي او دوی په ډاډه زړه غالۍ واوبي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د مدني ټولنو د شبکې رئیس عنایت الله خلیق هم پر مخدره توکو د کوچنیانو د روږدېدلو مسلې سخت اندېښمن کړی او پر کورنیو یې غږ کوي چې له خپلو کوچنیانو څخه په جدي توګه څارنه وکړي تر څو پر دغې کرغېړنې پدیدې روږد نه شي.
اعتیاد یک از معضلات کلان است که ما نشانه فاجعه بارش در ولایت کندوز داریم که متاسفانه تا هنوز هیچ برخورده
زموږ په ټولنه کې اعتیاد له لویو ستونزو څخه ګڼل کیږي چې موږ یې بېلګې په کندوز کې لرو، خو تر اوسه پورې په دې اړه جدي ګامونه نه دي پورته شوي. شوی او حتی له دغه ماشومانو څخه جنسی ګټه هم اخیستل کیږي. له دې سره سم هغه شمیر ځوانان چې اوس مهال د کندز د رودو کسانو د درملنې په روغتون کې د درملنې لاندې دي وایي چې مخدره توکي د انسانیت ضد پدیده ده، ځکه انسان له خپلوانو او ټولنې څخه جلا کوي. شاه رسول چې اوس مهال د درملنې لاندې دی هغه د خپل په تیروتنو پښیماني څرګندوي. موږ دلته د درملنې لاندې یو او موږ د شفاخانې ټول اصول پر خپل ځان پلي کوو. پخوا چې متاد وم د ټولنې خلکو راباندې خندل او اوس احساس کوم چې روغ شوی یم. د کندز یو شمېر مدني فعالان د مخدره توکو د اضرارو په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی د ځوانانو لپاره د سالمو بوختیاو نشتوالی د روږدېدو ستر لامل بولي او زیاتوي چې پر مخدره توکو د کوچنیانو او د ځوانانو روږدېدل به د هیواد راتلونکي لپاره ډېر ګران تمام شي. دوی پر دولت غږ کوي چې د دغې شومې پدیدې په اړه جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي او ځوانان دې د دغې کرغړنې پدیدې له منګولو څخه وژغوري.
په کندوز ولایت کې مو د معتادو ماشومانو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادی رادیو اوری چی په 2016 مزنی سپو خبریږي. اوس بل نشو څخه د ځان ساتلو پر لارو چارو خبرې وکړو. طبي ډاکټران وایي چې له نشو څخه ځان ساتنه په کوم ځانګړي عمر پورې اړه نه لري. باید دې کار ته له نوي زیږېدلي ماشوم څخه نیولې بیا تر سپینږیرتو پورې پام وسي. دا چې وقایه کوم ډولونه لري باید د وقایې په برخه کې کومې طبقې ته لومړیتوب ورکړل سي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې سړی څنګه له نشو څخه ځان ساتلی سي.
وقایوي لارې چارې شخص پورې مړه لري او د جامې پورې مړه لري. اول ذهنونه باید روشن شي. د مخدره مواد هغه کوم اضرار چې دي دا باید نفر پوه شي چې هم جسمي نگانه هم اجتماعي نگانه هم آگاهي عامه باید په جامه کې باید لوړ شي. بل په مکاتبو کې هم محصلینو ته متعلمینو ته په پوهنتونو کې بل دولت د خونه کوم امنیتي کسان چې دي دا ډېر مهم دي چې دسترسي کم کې مخدره موادو ته چې یو ځوان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه د خوب نه پاسېږي تر ماښام پورې ویده کېږي دا باید کوم مثبت شیانو کې بل څارنه او نظارت وکړي د خپل دغه ځوانان. فرض مثال اول یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي دا د فیزیولوژي دګانه د طب دګانه یو زمین اساس فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدره ته. یا مثلا د پلرونه دي خپل ماشوم ته د پیسې ورکوي وي زه د دکان نه ماته سګرټ راوړه دغه ځای نه چون وقایه دلته ضعیف ده عامه پوهاوی د فامیل ضعیف ده. دوم هغه دسترسي د موادو مخدره تاسو ګورئ په افغانستان کې داسې یو مسؤون ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نشي. چیرې چې محیط کثیف شي دا مستقیما تاثیر کوي. په رسانو کې په تلویزیونو کې باید وقایوي برنامه چې خلک مواد مخدر ته نږدې نشي. مواد مخدر د اسلام دین د نگانه د ملا امامانو وظیفه ده د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې د دوی نقش د ملا امام ډېر نقش ولی چې خلک یو ملا ته یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي. بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامه حتی په کریکولومو کې زیات شي په پوهنتونو کې په مکتبو کې خلک تشویق شي مثلا سپورت ته کتابخانې جوړ شي.
وقایه کوم ډولونه لري؟
وقایه په درې بخشو ده. یو ابتدایي وقایه ده او یو هغه ثانوي وقایه ده او ثالثي ابتدائی وقایع هغه وقایع چې د روح خلق عام خلق هغه جامع روح خلق مثلا متعلمین دي بزګران دي هر څوک چې دي هغه مریضی په باره کې مهارتونه ورته زده کوي چې څوک وي چې دغه مریض نه تاسو لرې اوسئ. بل ثانوي وقایع ده. ثانوي وقایع هر هغه خلکو لپاره فوکس کیږي چې دا هغه د خطر فکتورو لاندې مثلا په مخدره موادو کې ځوانان ډېر ورته مساید ده. بیا هغه ځوانان چې سواد نه لري بیکاري ابتدایي مثلا نسوار اسکی سګرت اسکی هغه ځوانان ورته مساید چې خراب ملګري لري او په دغه ملګري سره ناسته او پاسته کوي. بل په فامیل کې مثلا یو نفر معتاد ده، یعنی دا هغه رسک فکتور کې هغه خطر کې دوی شامل دي. دته باید هغه منظم برنامه دي وقایوي ورته که جوړ نه شي هر لحظه دوی د خطر ده چې دوی هغه. بل هغه دریم ډول دی چې هغه ترشری ده یا هغه سالسی وقایه ده. سالسی وقایه هغه وقایه ده چې په مخدره موادو یو نفر جوړ شي د مخدره توکي دوباره اغشته کېدلو لپاره خاص وقایوي مهارتونه دي.
د وقایې په برخه کې باید کومو خلکو یا کومې طبقې ته لومړیتوب ورکړل شي؟
اول هغه خلک چې هغه خطر فکتورو ته نږدې دي. مثلا ما مخکې ویلې هغه ماشومان چې معتادینو منځ کې مثلا ګروپو کې ګرځي، د معتادینو د وسایل او سامان آلات تفریح وسایل هغه کې استفاده کوي، یا اکټ کوي، یا مثلا پچکاري ټوله، یا دغه اول د باندې باید فوکس شي. ولې هغه د فیزیولوژي نه دګانه دوی هغه ذهن داسې یو تنظیم شوی چې هر شی په مورد کې دوی غواړي چې تجربه وکړي، تجسس وکړي او څېړنه وکړي. دوم قدم کې د مختلف عواملو نګانه ځوان طبقه ورته ډېر مساعد ده دوی فوکس شي. دریم نور باقی خلک.
وقایه په کوم عمر کې باید پیل شي؟ په ماشومتوب کې، په ځواني کې او که په زوړوالي کې؟
وقایه هغه د مور په بطن کې چې هغه ځای نه شروع تر سپینګري توپ پورې دا مراحل فر. مور باید وقایه کې چې کوم په بطن کې دغه ماشوم چې ده د ته کوم مواد نقص کوي، مثلا د خوب تبلیتونه نقص کوي، مور باید په نظر کې ونیسي. مثلا مخدره مواد ورته نقص کوي. وقایه داسې عمر نه لري. زمونږ تاسې په شمالي ولایتو کې یو ماشوم تریاک ورته ورکوي چې د ځې د کور کار پسې. بل مثلا د مکتب د دورې وقایه ده، د کوم معلمان په راځي بیا هم فامیل رول لري پکې، هم کوم چې معلمین دي دوی ته تدریس کوي دوی ته هغه کوي دا پکې ډېر مهم ده. فرض مثال یو نفر سپینګیری یي په سپینګیري توګه خوب پوره کیږي، یو فامیل اوسه ورته یو خوب ګولۍ جوړي ویده وخوره چې ویده شي، بل ورځې خودي بل ورځ بل یو ورځ کیږي چې پنځه تبلیت د خوب نه وړي، بل ورته مشوره کوي لږ تریاک ورته ورکوي تاریخ ورته ورکی بلخره تاریخ ډیریږي چې وینې هغه اخته شوی ده. په
لنشو څخه د ځان ساتنې په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره د محمد ایاز تمنک مرکه اورېده او اوس ته خاطرې واردی. د زابل ولایت فوزیه چې نږدې 30 کاله عمر لري د محتاجینو په یو نادولتي روغتون کې بستر ده. دا وایي چې له خپل میړه سره د مینې له خاطره په نشو اخته شوې ده. دا چې اصلي کیسه څه ده او دا محتاجه میرمن اوس له کومو ستونزو سره مخ ده، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د کلات زابل یم، نوم یې پوزیه. زه اوس 30 کلنۍ ته رسېږم. میړه مې ایران ته ولاړ چې راتوه تریاکي سو. ډېر وخت به مې جنګ وشي، دا پرېږده پرې نه خو مالکې ته پرې نه دي ځم شروع کوم. دی کوشش مې نه ده کړی چې زه جنې تللې یم، دی کوشش مې نه ده چې ما دی جنګ داده سره کړی وي، دی کوشش مې کړی زړلی مېری خپل ځان مې جګرخونه کړی، خدای مې نه ده جګرخونه کړی. ما ټول ژوند کښې نه ده په میړه سره درې میاشتې په خوشحالي تېرې کړې دي چې دی عملي نه وو زه ورسره ولم، همیشه به جګرخونه ولم. اخر مې ویل چې ځوان مې بیا زه نسم یي ورسره کېنسم شروع کړه زه څه کم سې بدبخت شی ده چې بیخي بیا ځان زه نسم خلاصه وله. دیدو په خاطر باندې مې خپل ځان هم ورته واچاوه، اولاد مې هم ورته واچاوه، ټول کور په اور کښې رسد ډېر په ما باندې ګران وو، ماما زوی مې وو. اوس بیا وایي که ته له ما سره پوډرې نه چې خدای ته به ما په چا مړ کړې، ته ما څنګه کړې په چا باندې نه. اوس مې له وا ماتې نه پرېږدي، له خپلو خپلوانو پاته سولمه، له غم و له ښاري لاس چې پاته سولمه، حالې مې اولادونه لاله ما بېزاره تېر مخکې بس چېرته تلم اوس یې چېرته هم نسم تلی. خوله مې له غاښوډه کوله، ټول مې له لاسه ورکول، ویښتان مې تور و ټول سپین سو، مخ پوست مې سم و ټول خراب سو، که نه ټول ځان مې ضعیفه سو. نه په واده کښې شرکت کړی شو، نه په غم کښې. پنځه ورځې مخکې مې د خاله زوی شهید شوی وو، باور وکړه ما شپنه در سره کړې، ټول د ماپال باندې جګرخونه کور مور هر څه را چې پاته وو زه شی پیدا شي خیاطي کمه شي نه وي نه یې خی کړی سګرټه دې مې ټولې مې په ورکولې. یو دونه شی به مې واخیست زموږ درې نفره به په کور کښې هغه نمرو یې نه ځوانوي دونه شی خو خلاص دی دوری دی باید ولز غم هم نخور کو دی دیش غم هم خور دی کور کی سیار سی بده پیگه مسی دا شاید خرسلاو دی شمسی مو تلویزیون هم کور کی هر سی سی بود اتو هم بولی دی خرس کری قضا آمدی نو اینا مادت تلویزیون کستی ویس خرس یک آینی کاری با می دی بار سالی ارزی اولو دی دکان دا ما سی بار شینا چی پیدا پردی کاری با می ارکل تی دا یو سواری کا بارا وز مگو بی اولادون سر جنگ مت خلق تانه را که ویسی داری اپلار خو خیلی موتیم پوداری دار میشه خپای ویدیگر خونه ویسی دیورا روزوی پیداست مبارا که تینا یه مورا گاری شرمیدم کدی نه پیگی زی پخپل زنگی داگه که اگه باشی کنانده طول پو ما بانگی پیگی تماشی بیه باید کیگی پخ پیش بایا وادو پاس مانگی و دلتا بیمی اغا گاری ویدو زلو بیمی کاش کتلالی وی ویسی میدی کور داشا ویزلو می نوارسی وقتی نشانه و کورم بکارینو بانی پارس و کنا وقتی نشا سی زاتی ودان گروستی ورانسی
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. اسلام یو داسې ځوان دی چې په هر څه کار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي خو په ښه او بده نتیجه پسې نه ګرځي. یوه ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي. په میله کې موسیقي چکچکو او خنداو باغ پر سر اخیستی دی. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلهواله بانډار څخه ولاړیږي او وروسته اسلم هم ورځي. بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښه سوه او اسلم ولې بدمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر بچیا و اکبر بچیا چیری؟
داره بابا دلتا پا غوجله که غواتا و خاچوم
تا یو زل دلتا راشا
سمده داده رازمه
سریه خیریت دی اکبر تا چوائی؟
چه لک چرس را تراوری؟
دی غمگی چرس دیسا یا خوستا چرسو مکتا باکلو
ستا باشوی بابا هز بلا نیو احلی
چه دا غم لرلی چرس دومون کور تر اغلی نمون خیر ندهی لیدالی آخر به مو مینه راست پیرا کی چه او دور پی پلاس درسی پی چار سوی لگه
داده با وراغلم چه دوائل
آه دا پیسی وقت لانور لالا سخه چار سرا تراوڑا
و سریا خپل خوب پدی بالا اخته او سالکم پیخته کبی
نه پیخته کیگی بابا لس کالم پی سگرتو پسی دکان تواسته و او دو کالا کیگی چه پی چار سو پسی لگم که پیخته کیده نوز با وقتی لان سگرتی یا چرسی شوی وای
آره ورځ خو منګای نه ماتیږي خدای مکړه یو ورځ به دې زما زوی هم په دې غم لړلو چار سوخته کړی وي
ستا مرزه خراب دی بی ځای اندېښنې کوي
وونو کله چې پلار چار سخوي نو زوی به ولی باد کار بولی
زه خیر ده اوس دا خبرې پرېږدی بابا راکه پیسې چې چار زر تراوړم
دا دې واخله بچه
وسړیا داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي
انور کاکا السلام علیکم
وعلیکم السلام اکبر ستړی مشی جوړی بابا دی څنګه ده
خدا شکر
زه شکر چې خدای خاورار اوس دا وای چې ته خدمت دی وکړه
بس خدمت ده ده چې غشیان راکا
ته ودریږه چې زو ګورم چې څوک خوب نه وي
ای څوک نشته ما ول شاوخه وکټل او بیا راغلم
که سمه ده دا دی وخت
انور کاکا دا شی کم ده لکه نورم راکا
خو خدای هم دومره غوښتل نن څنګه ډیر غواړي خیریت خو به وي
هو خیریت ده نن بابا را ته ویل چې ډیر راوړه
یاره بابا چې دې څومره زه پیژنم دا څو کاله کیږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه
نه 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 ما نه دي شروع کړي
دا بچه ته ما نه شي غولولی بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې راځه راځه خدای دې راوله د پری یاران چې هر څومره ډیریږي زموږ ګټه هم سره ډیریږي
س
سلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، خیریت خدای ته څوکی؟
زم ساس یاریم، یو پوڑی خوراکا.
پوڑی؟ ده چشی پوڑی؟
ده هیروینو پوڑی یادوم.
زخو چا پوڑری نیم چه ده هیروینو پوڑی برا سروی.
مدا ریگا، زم سا ده پره یاریم.
تو خو خپاک صاف او تازه، ستا رنگ خود عملی نده.
یار بادارا، کسه داسی ده دا چه ما وال چار شروع کرل. چرس خو پکول که سوک چندان نرا پویدل. خو ایروین پا گور که نکی ده خپلوان و گواندیان را خبری دل.
خواه نو دل تا چنگ را غلی؟
ایروین هر زای که نپیدا که دل. یو شارا تو ویل چه پا دی پارک پیدا کیگی نو زکتا تا را غلم.
والکا زده وردار کرم. ما ویل چه خیر پولیسی چه دا سیده نو جرد پیسی را که چه پوڑی در کم.
ها دا دی واخلا.
لکا دا دی پوڑی واخلا. ورزه جر لدیزه و لرشه چه پولیس را نشی.
دازادی رادیو درنو اوریدونکو د دې ونی د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
زمارایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد پرونده خلاصی بیدی
مونده میرمنی بیا آغا میرمنی
من هز رئیس دالشا چه در اینجان دیده با کمیسون
د میزان د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.